اسکلت روباتیکی که با عصب انسان اداره می شود. آینده موترهای برقی و هیدروژنی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی ام او د کاروان و نیزه خپرونې کتو ته مرا بولم. تکنولوژی د نورو برخو تر څنګ د معلولو کسانو په ژوند کې هم ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي دي. په فرانسه کې انجینرانو یو روباتیک سکلیټ جوړ کړی چې یو فلج کس کولی شي د ریښتیني اعضاو په څیر د مغزو په کارولو او عصبي سیګنالونو سره ترې ګټه واخلي. ساینس پوهان وایي چې دا روباتیک سکلیټ لا تر اوسه ډېرې ودې ته اړتیا لري تر څو معلولین ترې په سمه توګه ګټه واخلي. نو تفصیل رپورټ کې
دغه 28 کلن ځوان لوګو لاندې فلج دی. هغه له یوې رسۍ سره وصل دی چې ثابتې وساتي خو د خپلو مغزو په مرسته حرکت کوي. هغه معمولا خپل چپ مړوند او څنګلو ته حرکت ورکولی شي او د هنډل په مرسته ویلچیر ته حرکت ورکوي. دغه روبارت یا اگزو سکلیټن د کلینافیک په نامه یو فرانسوي شرکت جوړ کړی. اگزو سکلیټنونه کوم نوی انکشاف نه دی. ساینس پوهان له ډېر وخت راهیسې کار کوي چې وړتیاوې زیاتې کړي. کوم څه چې د دغه اگزو سکلیټن په هکله خاص دي هغه دا دی چې د ناروغ په مغزو سره کنټرولیږي. د هغه د مغزو په هغه برخه کې چې حرکات کنټرولوي دوه بي سیم سنسرونه ځای پر ځای شوي. سنسرونه د هغه د مغزو الکترونیکي سنسرونه ثبتوي او اگزو سکلیټن ته قوماندې استوي. د ساينس پوهانو د دغه ټیم مندنې د لانسنت په طبي ژورنال کې نشر شوی. دغه څېړنه په لندن کې د صحت او تودو سیمو لپاره د درملو په پانځي کې د معلولیت د پروفیسور ډاکټر ټام شکسپیر لخوا څېړل شوې ده. شکسپیر خپل هم معلول دی.
Since the 1950s people have been
له 1950 کلونو راهیسې د داسې وسایلو د جوړولو ادعا کیږي چې له معلولینو سره به په قدم وهلو کې مرسته وکړي. د طبي ساينس یو مهم هدف همدا و. د دغې څېړنې په هکله جالبه خبره دا ده چې د ککرۍ په دواړو خواو کې ځای پر ځای شویو سنسرونو وکولی شول چې د کمپیوټر حرکت او د مغزو خوځښت کشف او تفسیر کړي. په دې توګه کله چې کس غوښتل چې حرکت وکړي سیګنالونه ورواستول شول او حرکت رامنځته شو.
د کلینټیک په شرکت کې ساینس پوهان وایي د غاړې په برخه کې د ملا د تیر صدمات د فلج د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د ملا د تیر دا ډول صدمات لاسونه او پښې دواړه فلجوي. په دې تجربه کې رڼا ناروغ ته لارښوونه کوي چې څه وخت خپل لاس تاو کړي یا رڼا لمس کړي. د څېړنې لیکوالان وایي ازمایښتي تجربه یې کامیابه وه.
This person obviously didn't move.
دا کس اصلا کوم حرکت ونه کړ. کوم څه چې تر سره شول په سکرین باندې د یو اویتار او په سلورو واړو غړو کې د اگزو اسکلیټن حرکت وو چې دا یو نوې شی دی. دا تجربه چې مغز د سلور واړه غړي کنټرول کړي هیڅ کله نه وشوي. په همدې خاطر دا په دې برخه کې واقعا لوی تحقیق دی.
د کلینټیک شرکت ادعا کوي چې هر سنسر یې څلور شپېته الکترودونه لري چې د مغزو سیګنالونه راټولوي. دغه سیګنالونه وروسته د رمز خلاصولو یو الګوریتم ته استول کیږي. سیستم د مغزو سیګنالونه په هغو حرکاتو باندې بدلوي چې ناروغ په هکله فکر کوي. د دغه څېړنې محققین وایي دوی په دې پوهیږي چې دغه څېړنه د اوس لپاره فلج کسانو ته کوم حل لاره نه لري. خو زیاتوي د دغو پرمختګونو انکشاف او تداوم ښایي اگزو سکلیټونونه د دې جوګه کړي چې د معلول د ژوند په بڼه کې تغییر رامنځته کړي. په دغې څېړنې دوه کاله کار وشو. د څېړنې په موده کې ناروغ بیلابیل دماغي کارونه ترسره کړل چې الګوریتم ته روزنه ورکړي چې د ناروغ په فکر باندې پوه شي او په دې توګه نور حرکات زده کړي. دوی له دې ډول تمریناتو څخه ګټه واخیسته. په دې تمرین کې ناروغ د ویډیو ګیم وهلو لپاره یو مجازي اویتار کنټرولوي. خو دغه څېړنه په بشپړه توګه کامیابه نه وه.
It is a way forward, but you know, science is amazing technology.
راتلون کې ته هیله مند یو. ساينس یو عجیبه ټکنالوژي ده او ډول ډول کارونه تر سره کوي. دغه ټکنالوژي دلته په لندن کې زموږ په پوهنتون کې تر ډیر تمرکز لاندې ده. د اوس لپاره د معلولینو یوازې 15% د خپل وړتیا وړ وسایلو ته لاسرسی لري. دغه ویلچیر چې زه پکې ناست یم د 2000 انګلیسي پاوندو په ارزښت جوړ شوی. موږ ته په کار ده چې دا ډول ټکنالوژي چې د معلولینو ژوند ښه کوي په وروسته پاتې هیوادونو کې معلولینو ته برابر کړو.
خغلی شکسپیر وایي د الیکسا او ګوګل هم په شان په غږ کنټرولیدونکې ټکنالوژۍ به د هغو خلکو په ژوند کې بدلون راولي چې معلولیت محدود کړی.
دا له مغزو سره کوم ډول رابط پیچلی کمپیوټر نه دی چې تغیر برا مست کړی. د ویل چیر د کنټرول لپاره اوس ډول ډول ټکنالوژي موجود دي، په غږ پوکولو او یا هم پخله باندې د کنټرول د وسیلې په نیولو سره معلولین کولای شي ویل چیر کنټرول کړي. کچېری په مغزو کې نصب شوی د غږ سنسرونه وکولای شي معلولین دې جوګه کړي چې یوازې په فکر کولو سره ویل چیر کنټرول کړي، نو دا به واقعا لوی پرمختګ وي چې د وسله لپاره ډیر لري دی. دا ډول کنټرول به د غږ یا د کنټرول نورو ډولونو څخه ډیر خوي.
د بدن د بیلابیلو برخو لپاره جوړ شوی چوکاټونو یا اگزو سکلیټونو د روباټیک ټکنالوژي په برخه کې لشي پرمختګ سره ډیر پرمختګ کړی. د سیرن لیکوالان وایي د ناروغ پرمختګ د هغې ازادۍ پر بنیاد اندازه شوی چې د کارونو د کولو پر مهال درلوده، خو ښایي ډیر وختي وي چې وویل شي دغه ټکنالوژي به هغو کسانو ته د حل لاره وي چې ژور معلولیتونه لري.
یک شرکت تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا فیلم های کوتاه و آثار ادبی را مشخص برای گوشی های هوشمند ارزان می کند. این شرکت تا به حال توانسته 5 میلیون علاقمند را جذب کند که برای دسترسی به محتویات آن ماهانه پول می پردازند. شرح بیشتر در این گزارش.
نوجوانان امروز اوقات بیشتر را با گوشی های هوشمند خود سپری می کنند. به همین منظور اپلیکیشن جدید موسوم به هوکت ایجاد شده است و فیلم های جدید و آثار ادبی را عرضه می کند که مشخص برای نوجوانان تهیه شده است.
چیزی را که ما در حال ساختن آن هستیم مانند شرکت نتفلیکس، نخستین خدمات عرضه محتویات مختلف هنری در گوشی ها می باشد و مرتبط به علاقه مخاطبان است که بیشتر در تماس هستند و این محتویات را در گوشی های خود می بینند.
ما به این پرسش کارمان را آغاز کردیم که آیا جوانان دیگر کتاب می خوانند؟ اگر چنین است چگونه می توان با آنها رسیدگی کرد و آنها را مشغول کرد تا داستان بخوانند؟ راه حل را که ما پیدا کردیم داستان‌های پیام کتبی است. اینها در اصل داستان‌های تخیلی است که در قالب پیام‌های کتبی نوشته شده است.
شرکت هوکت ادعا می کند که 5 میلیون علاقمند دارد که ماهانه برای دسترسی به محتویات آنها پول می پردازند.
نخستین فیلم ما 15 دقیقه ای بود که بر اساس داستان موسوم به ترور اند دی ورجن ساخته شده است.
فیلم ترور اند دی ورجن که با گفته شرکت هوکت یگانه داستان خوب اجرا شده آنها می باشد، یک قصه معمولی یک دختر نوجوان معصوم است که عاشق مرد محبوبه شده و در نتیجه همه چیز آشکار می شود.
ما قصه طولانی را در سنپ‌چت و اپلیکیشن خود نشر کردیم که دارک ماتر یا ماده تاریک نام دارد و داستان بسیار پیچیده بود. نشر این داستان برای ما نشان داد که علاقه و مشارکت وجود دارد، در صورتی که محتوای داستان تا جایی که امکان دارد بهتر شود.
در عصر دیجیتال نباید هیچ چیزی را به شانس سپرد. شرکت هوکت می تواند ببیند که هر خواننده چه اندازه وقت را برای خواندن داستان و حتی هر صفحه آن سپری می کند.
خلاصه نویسی و تنوع در متن باعث می شود شما به یک محتوا توجه کنید. اطلاعات واقعا نشان می دهد که در گوشی ها به طور خاص انتخاب های خلاق توجه بیشتر را جلب می کند.
شرکت هوکت با استفاده از روش‌های جدید داستان پردازی اپلیکیشن خود را برای نوجوانان ساخته است. اگر جوانان و نوجوانان هزینه ماهانه دسترسی به این خدمات را پرداخته بتوانند، جای شکی نیست که محتویات این اپلیکیشن می‌تواند توجه آنها را جلب کند.
پر دست حال که چه آنلاین پیروپلور دی هر روز پر تیریدو سر عمومیت پیدا کوی، دودیز پلورنزی لبیل بیلو لارو چارو سکا پا گرته اخیستو دی خپلو مشتریانو دی ساتلو حدس کوی. دی ریپورت که دی دو حدسو یو بنابورو
لدغه هندار کار اخیستل دیر اسانه دی. کله چې مشتری جامع واخلی او ازمایښت کړي، د مشتری ویډیو ثبتوي او وروسته له هغه سره مرسته کوي چې وګوري نور جامع په ځان څنګه ښکاری. کارون کې د زیرک تلیفون او لاس په حرکاتو کنټرول ولای شي. مشتریان حتی د جامو رنگ هم بدلولای شي. ایتالوی دیزاینر او متشبه سلوادور نیسی ولکوفسکی وای هغه د غزیرک هنداره په تصادفي ډول جوړ کړه.
په هغه وخت کې ما د انټراکشن یا تعاملي ډیزاین په پروژو کار کاوه چې یو نوی نظر مې ذهن ته راغله او هغه دا چې په پلورنځي کې په یوې نوې تجربه کار وکړم. هماغه وخت چې دغه نظریه را پیدا شوه،
دغه نوې اختراع مشتریانو ته فرصت ورکوي چې د جامو د ازمایلو ترڅنګ میک اپ هم امتحان کړي.
د مخسروواله د مخسروواله ډیر په سختۍ لیدل کیږي، خو دلته ډیر په دقیق ډول وینو، او دا ځکه چې زموږ ټکنالوژي په پکسل باندې متکیده. په دې توګه موږ پکسلونه یو په یو بدلوو چې دا یو خاصه ځانګړتیا ده.
مشتریان ور باندې نور شیان هم امتحان ولای شي.
مشتریان خپل مخونه سکن کوي څو جوړاینه کې پرته لدی چې په فزیکی ډول راوخلي امتحانوي. لکه چې تاسو وینئ زما په سترګو هیڅ ډول عینکې کې نشته، خو کولای شم چې بیلا بیل سټایلونه امتحان کړم او وګورم چې زما په سترګو څنګه ښکاري.
دا غزیره که هنداره کې دای شي هغو پلورنځو ته چې د آنلاین پیر او پلور له عمله د ترل کېدو له خطر سره مخامخ وو ډیره ګټه ورته تمام شي.
پردازیم به شماری از رویدادها و خبرهای مرتبط به تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. و در این بخش مثل همیشه جیلاجان نوری ما را همراهی می‌کنه. سلام جیلاجان.
درود، سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. خبرها و گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی و تازه‌هایش را در گزارش آماده کردیم که با هم یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جالب تکنولوژی در این هفته، ایالات متحده تحریم‌های بیشتر بر تولیدات چینایی وضع کرده است. در اقدام تازه آمریکا، شرکت کمره‌های ویدیویی‌های نظارتی هایک ویژن در فهرست سیای آمریکا اضافه شده است. بعد از اینکه کمره‌های هایک ویژن در اطراف کمپ نظارت از وضعیت مسلمانان اقلیت آیغور در چین نصب شد، ایالات متحده در حمایت از اقلیت مسلمانان چینایی، خرید و فروش کمره‌های نظارتی هایک ویژن را در فهرست سیای اجناس چینایی اضافه نموده است. ایالات متحده تا هنوز که در تنش‌های تجارتی با چین درگیر است، در اقدام اخیر برخی شرکت‌های دیگر چینایی را نیز در فهرست سیاه قرار داده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه بین‌المللی اقتصاد دیجیتالی در چین با شرکت ده‌ها شرکت مختلف برگزار شد. این نمایشگاه به هدف معرفی اقتصاد دیجیتالی با کیفیت بالاتر برگزار شده است. تولیدات تکنولوژی و علمی مانند ربات‌ها، موتورهای بدون راننده، وسایل هوش مصنوعی جزء این نمایشگاه بودند. بازدید کنندگان در این نمایشگاه برخی از تکنولوژی‌های جدید را امتحان و لمس کردند و از خدمات ربات‌ها و تجربه رانندگی موتور بدون راننده لذت بردند. یکی از بخش‌های برجسته نمایشگاه تکنولوژی اینترنت با سرعت 5G بود که مردم تاثیر آن را در زندگی آینده احساس کنند. در این نمایشگاه حدود 500 شرکت معروف اینترنتی تکنولوژی و تولیدات و خدمات جدید خود را برای رشد اقتصاد دیجیتالی معرفی کردند. در گزارش جالب دیگر در مورد ربات ها، یک ربات سرآشپز ها را با پختن 300 دانه پیزا در ساعت به رقابت کشانیده است. ماشینی که 12 پیزا را همزمان آماده می کند با انداختن روبرومی و مواد پیزا بدون کمک دست انسان ها پیزا را آماده می کند. این ربات جدید در نمایشگاه در شهر سیاتل ایالت واشنگتن استیت معرفی شد. معاون شرکت ربات سازی که ربات زوسر پیزا را ساخته است، امیدوار است که نوع ربات برای رستوران ها در رقابت با هم دیگر کمک کند. برخی کشورهای دیگر نیز رباتی را که پیزا آماده می کنند تجربه نمودند، که شامل فرانسه می شود که یک شرکت مبتکر فرانسوی به نام پازی در پاریس اولین پیزا فروشی ربات را باز نمودند. در گزارش جالب دیگر از امارات متحده عربی، شرکت واوی اینترنت 5G خود را به شرق میانه گسترش می دهد. شرکت واوی برای فروش تلفن های جدید با اینترنت 5G طبق گفته یکی از مسئولین در نمایشگاه دبی قرار است ساختار اینترنت 5G را در نقاط مختلف جهان اضافه نمایند. در هفته جی تکس در دبی معاون شرکت بخش کلاود واوی گفت اینترنت 5G در ساختار صنعتی جهان تغییرات را به میان آورده است و می تواند در رشد اقتصادی کمک کند. اینترنت 5G آخذه ایج و هوش مصنوعی تکنولوژی پیشرفته هستند. این تکنولوژی های جدید برای مردم امید زندگی بهتر را به میان آورده است. امارات متحده عربی و بحرین در حال حاضر از اینترنت 5G استفاده می کنند و شرکت واوی می خواهد که این گزینه اینترنت سریع را به سایر کشورهای شرق میانه نیز وسعت بخشد. و و در خبر جالب دیگر از کره جنوبی، دروس مجانی برای اطباء مسن در کره جنوبی در مورد تکنولوژی جدید در نظر گرفته شده است. برای دسترسی افراد مسن کره جنوبی، برای آنها طرز استفاده از برخی وسایل تکنولوژی را که در زندگی آنها مفید است یاد می‌دهند. افراد بالاتر از سن 55 در مرکز آموزشی در شهر سیول استفاده از تبلت، تلفن‌های هوشمند و برخی گزینه‌های دیگر تکنولوژی را عملاً یاد می‌گیرند. آنها از طریق اینترنت خرید تکت ریل برای کاریابی و تکت سینما برای تفریح را در ظرف 5 صنف مختلف یاد گرفتند. برخی دیگر فیلمبرداری با لوازم تکنولوژی و کامرهای پیشرفته را تجربه می‌کنند. کره جنوبی بیشتر از 7 میلیون دلار را برای آموزش تکنولوژی برای افراد مسن در این کشور اختصاص داده است. شرکت گوگل در یفته تولیدات جدید خود را که شامل تلفن پیکسل نسخه 4 میشه معرفی کرد. از جمله سایر تولیدات تازه تکنولوژی گوگل، این بار گوگل هوم نست به اندازه کوچکتر ساخته شده که در داخل از او راوتر یا وصل کننده اینترنت بی سیم یا وای فای اضافه شده است. این وسیله کوچک و قوی بر افراد گزینه های بهتر استفاده اینترنت و همزمان دستیار صدا می باشد. قیمت نست هوم مینی یا کوچک حدود 170 دلار است. برای اولین بار تلویزیون های هوشمند روکو که با اپلیکیشن های مختلف نشر برنامه های تلویزیون و فیلم ساخته شده، اپلیکیشن اپل تی وی که دو میتونید برنامه های جالب شرکت اپل با پرداخت عضویت ماهانه تماشا کنین اضافه کرده. از اول نومبر در تلویزیون های روکو اضافه شده و به این معنی که بر علاوه سایر اپلیکیشن ها در تلویزیون مانند نتفلیکس و یوتیوب، اپل تی وی نیز قابل نصب است و شما میتونید که به هزاران برنامه و فیلم های آنلاین مغازه اپل دسترسی پیدا کنید. با مدن زمستان یکی شرکت های متکر تکنولوژی نو توشک کوچک را ساخته که با بیتی چارج میشه و در اصل مثل یک بخاری یا گرم کننده کار میکنه. این توشک کوچک با سیم USB و مواد ناسو ساخته شده و برای استفاده در منزل، بیرون یا موقع رانندگی در موتورسیکل و غیره گرم میشه. قیمت آن حدود 40 دلار است. نو بکس پشتکی کیبک به شکل هوشمند با تکنولوژی پیشرفته ساخته شده است. داخل کیبک چند لایه مختلف وجود دارد که هر کدام از او برای گذاشتن لوازم تکنولوژی مثل لپتاپ، تبلت و بیتری چارج کننده، کیبل های USB و سویچ مخصوص برای چراغ LED که میتونین روی از او پیام خاص انتخاب کنین استفاده میشه ساخته شده است. تکنولوژی برای بانوان اولین بار نو ماشین بدون سیم برای موهای زنان ساخته که در مدت زمان کوتاه میتونه موها را شکل بده.
د ټکنالوژي د لوی شرکتونو په لویان وای د ډیرو ټکنالوژيو موجودیت مو ژوند اسانه کوي، خو ځینې بیا په ټکنالوژي باندې د زیات اتکا منتقدین دي. خو کله چې خبره د مایوبینو شي، ټکنالوژي په ژوند کې لوی بدلون راوستی. د لاس ویګاس ټکنالوژي په نندرتون کې د مایوبینو لپاره د جوړ شویو تولیداتو نمونه وښودل شوې چې په اړه یې دا رپورټ لري.
د الکترونیکی وسایلو نندرتون یا CES د نړۍ د غوره ټکنالوژۍ نندرتون دی. اوس ډیر توقعات دادی چې د څومره برخو لپاره نوې ټکنالوژي جوړه شوې ده. خو د الکترونیکی وسایلو نندرتون د روغتیا، روباتونو او سلامتۍ په برخو کې شته غوښتنو ته تر ډیره ځواب لټولی دی. CES نندرتون سخ کال هغه څه ته ډیره پاملرنه کړې چې معلولین یې علاقمندان دي او کولی شي د هغوی په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یواله دغه ټکنالوژي هغه آله ده چې په هر ویلچیر کې په نسبېدو سره د شخص د څیرې وضعیت ته په پام حرکت کوي. د دې آلې مخترع وایي:
څو میاشتې مخکې په هوایي ډګر کې وم او الوتنې ته منتظر وم. ما په ویلچیر کې یوه نجلۍ ولیده. دې خپل لاسونه او پښې نشوای ښورولی، خو ډېره ښه خندا یې کوله. پوهیږئ، د دې خندا پر ما تاثیر وکړ. له همدې امله مو هڅه وکړه چې داسې یو روبات یا دستګاه جوړه کړو چې وکولی شي د خندا په مرسته ویلچیر کنټرول کړي.
د یادی دستگاه کاروونکی اریک انګرام وای د ټکنالوژي کارول ډیر ساده نه دی، خو د احساساتو په مرسته ویلچیر کنټرول کولای شي.
ویلچیر په لومړی کې ډیر په زړه پورې نه و. د تحرک د نورو معمولي لارو پر ځای د مخ د وضعیت په واسطه حرکت یو څه پیچلی و. خو کله چې د یو څه وخت لپاره وکاروئ او له کنټرول سره یې عادت شئ، نو عادي کیږئ او کارول یې مشکل نه وي.
هغه کسان چې د دید مشکل لري هم سهولتونه ورته رامسته شوی دی. جیفری فنتون چې د بینایي ټکنالوژي د برخې دی وایي د الکترونیکي نه کې له کسان سره ډیر مرسته کوي چې د دید مشکل لري.
So you could be living with in Rosa.
کتاسی دروزه پوشان د دید مشکل ولري نو دی سایت په نامو عینکو پاوستل سره کولای شي د کاغذ پر مخ او د چا په سترګو کې دی شین وویني دا د پام وړ دی.
روزا هندرسن د ای سایت په عینکو ډیره خوشاله ده.
I'm seeing things that I've never seen before.
اوس ډیر داسې شان وینم چې په خو مې نسوي لیدلی. زما په نظر دا ټکنالوژي هو کسانو ته چې د دید مشکل لري یو لوی انقلاب دی.
سکاٹ کیم همدارنګ هغو کسانو ته چې د یو شی پر اخیستلو کې مشکل لري داسې چرمی دستکشي جوړ کړی چې ډیر مرسته ورسره کولای شي.
دا لمرسته کوي چې دوی خپل یو شی ته لاس ورنږدې کړي. دوی کولای شي په مرسته یې عادي فعالیتونه لکه د غاښونو برس کول، د دروازې خلاصول او د کافي د ګلاس راپورته کولو په شان کارونه وکړي.
د نیومانو په نامه دغه ټکنالوژي ټاکل شوې د سحکال بازار ته وړاندې شي او قیمت به 2000 امریکایي ډالر وي. نور محصولات له وړاندې بازار ته عرضه شوې دي.
شرکت‌های موترسازی در نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان شماری از موترهای آزمایشی و پیشرفته ای را به نمایش گذاشتند که قرار است در سالهای آینده به بازار بیاید. با توجه به این نمونه های آزمایشی در آینده نزدیک موترهای برقی، هیدروژنی و انواع دیگری که از منابع انرژی قابل تجدید استفاده می کند جای موترهای عادی که تیل مصرف می کند را خواهد گرفت. شرکت BMW در نمایشگاه جهانی موترها در شهر فرانکفورت موتر آزمایشی فورد سیریز را نمایش داد که بر اساس همین نمونه موتر i4 این شرکت نیز در سال 2021 ساخته خواهد شد. شرکت BMW تلاش کرده تمام گزینه‌های استفاده از انرژی قابل تجدید و سازگار با محیط زیست را به نمایش گذارد که در موترهای آینده ممکن به کار برده شود. موتر آزمایشی دیگر ویژن ام نکست نام دارد و دیدگاه آینده شرکت BMW را در رابطه با موترهای سپورتی و برقی نشان می دهد. همچنان این شرکت نمونه ای از نسل بعدی موترهای هیدروژنی را به نمایش گذاشته است که نیروی حرکی خوب خواهد داشت و سازگار با محیط زیست خواهد بود.
با موترهای هیدروژنی اصولا شما از تمام مزایای موتر عادی و برقی برخوردار خواهید بود. سرعت آن شبیه موتر برقی خواهد بود و مانند موتر عادی مسافت طولانی را طی کرده و با آسانی تانکی آن را از هیدروژن پر خواهد کرد. شما یک موتر هیدروژنی را در ظرف چند دقیقه پر می کنید و مسافت 3400 مایل را طی می کنید. اما باز هم این یک نمونه آزمایشی برای آینده است و ما منتظر دسترسی آسان به هیدروژن هستیم تا این نوع موترها به طور گسترده استفاده شود، ولی این تکنولوژی در حال حاضر وجود دارد.
در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت اودی آلمانی موتر آزمایشی موسوم به AI تریل را برای رانندگی در جاده های ناهموار و خامه به نمایش گذاشته است. این موتر در عوض چراغ های جلو برای روشنی در شب از درون ها استفاده می کند تا بتواند در مناطق صعب العبور حرکت کند. شرکت هیوندای کوریای جنوبی نیز موتر آزمایشی و برقی موسوم به 45 ایوی را به نمایش گذاشته که طراحی آن از روی موتر 45 سال قبل این شرکت به نام پونیکوپ الهام گرفته شده است. اگرچه این موتر در طراحی از روی یک موتر سابقه ساخته شده، ولی در داخل مجهز با پیشرفته ترین تکنولوژی های روز می باشد.
This is the EV based concept car. EV digital.
این یک موتر آزمایشی برقی است. موتر برقی دیجیتال و مجهز با تکنولوژی های پیشرفته ای که برای موترهای آینده بسیار مهم می باشد. اما در عین زمان مهم این است که شما چگونه یک داستان را بیان می کنید. ما از خود می پرسیم که آیا می توانیم موتر مجهز با تکنولوژی های پیشرفته و سوپر دیجیتال بسازیم که در عین زمان یک رابطه عاطفی از گذشته با آن داشته باشیم.
پس از میلیاردها یورو سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی و فابریکه های بطری، قرار است موج بزرگی از موترهای برقی جدید وارد بازار موتر در اروپا شود. شرکت های موترسازی در تلاش هستند و با عجله می خواهند موترهای برقی بسازند تا با مقررات و محدودیت های جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلوده کننده محیط به ویژه در اروپا و چین روبرو نشوند. جیم هولدر، مدیر مسئول مجله بریتانیایی اوتوکار، میگوید که شرکت‌های تولید کننده با نمایش دادن موترهای آزمایشی در شهر فرانکفورت می‌خواهند نشان دهند که موترهای برقی نیز می‌تواند پرهیجان و متفاوت باشد.
فکر می‌کنم چیزی که همه تولید کننده‌های موتر از آن ترسیدند این است که برق محصولات تمام شرکت‌ها را قابل استفاده و شبیه یکدیگر نسازد. آنها نمی‌خواهند که فقط یک موتر دیگر بسازند. آنها میخواهند محصولشان متفاوت و قابل توجه باشد و البته آنها سالها زحمت کشیده و با مصرف صدها میلیون یورو انجن ها و بخش های دیگر موتر را انکشاف دادند. در نهایت جای تمام این پرزه ها را یک موتور برقی با سرعت و حرکت مشابه خواهد گرفت. از این رو آنها تلاش میکنند نشان دهند که موترهای برقی نیز میتواند هیجان انگیز باشد. طور نخواهند بود که مانند خریدن یخچال و ماشین کالاشویی دیگر به موتر نیز همانطور نگاه کنید. آنها میخواهند نشان دهند که موتر جدید شما جذاب و هیجان انگیز خواهد بود.
نمایشگاه جهانی موتر شهر فرانکفورت همه ساله برگزار می شود و در نوع خود یکی از بزرگترین ها در اروپا می باشد.
کوریا په یو ښوونځي کې زده کوونکو خپل معلول ښوونکي ته د لیکو له تعلیمي بسکو څخه یو روباتیک لاس جوړ کړی. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د جنوبي کوریا په یو ښوونځي کې د لیګو له بلاکونو څخه د یو مثبت کار لپاره ګټه اخیستل کیږي. له دغو بلاکونو څخه زده کوونکي د خپل ښوونکي مایکل بایکرافت په لارښوونه بیلابیل شیان جوړوي. Every
student understands. هر زده کوونکی لیگو پیژنی او ډیر کوچنی عمر یعنی درې کلنۍ په عین طریقه ورسخه کار اخلي.
د بایکرافت خیلاس د پیدایښت له وخته پریو زده کوونکو د دې حالت څخه په الهام اخیستو له پلاستیکي خښتو یو روباتیک لاس جوړ ک چې خپل خوونکی ته د انجینرۍ خپل وړتیاوي وخی. It's
just زما خوخی چې په خپل لاسونو شایان جوړ کړم. جالب ده چې زه یو لاس نه لرم. زده کوونکو ته ډول ډول پښتنې پیدا کی کله پښتنه کوي پلاستیک شوی آیا په کومه حادثه کې جوړ شوی آیا ساسو بشانه یو کس باید موږ ته د خوندیتوب درس راکړي. خو زما دا خوخی چې دوی یو معلول کس ویني او معلولیت د ژوند یو شمېر چارې محدودوي. خو دوی ویني چې زما د معلولیت با وجود زه ډیر هغه کارونه کوم چې په لاس کې که څه هم یو لاس نه لرم.
که څه هم ښاغلی کرافت مصنوعي لاس نه کاروي هغه له روباتیک لاس څخه ګټه واخیسته چې نورو ته وښیي چې روباتیک لاس له نورو سره څنګه مرسته کولی شي. د هغه دیارلس کلنه زده کوونکې جولیا وایز وایي غواړي داسې روباتیک شیان جوړ کړي چې له خلکو سره مرسته وکړي.
زه غواړم داسې روباتونه جوړ کړم چې له خلکو سره مرسته وکړي. د مثال په توګه هغه خلک چې په لار نشي تلای خو یو روبات په لار تللو کې ورسره مرسته وکړي یا هم ناروغ وي او روبات ورسره مرسته وکړي.
دا د دیونه کاروان خیلی د شریک پرونه ټول مطالب مو خوښ شوی وي. د ښ پرونه پای کې غواړم یادونه وکړم د دې خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لارې. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې کله سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
We'll be right back. ورلڈ ویو 360 میں ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر ہمارا خصوصی پروگرام اور بات کریں گے پاکستان میں ایچ آئی وی اور ایڈز سے بچاؤ کی کوششوں اور اس کے مریضوں کی زندگیوں کے بارے میں.
اسکول میں وہ زیادہ تر داخلہ کرائیں تو وہ بولتے تھے اس کو یہ ہے کہ باقی کو بھی لگ جائے گی تو ہم اس کو نہیں داخل کر رہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. آج دنیا بھر میں ایڈز کے خلاف آگاہی اور اس کے وائرس کے لیے ٹیسٹنگ کا دن منایا جا رہا ہے. ایڈز کے خلاف آگاہی اور وائرس ٹیسٹنگ کی سہولتوں تک رسائی میں آسانی اور ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کے لیے دستیاب علاج کے باعث نئے کیسز کی تعداد دنیا بھر میں کم ہو رہی ہے, لیکن پاکستان میں ایسا نہیں بلکہ اس کا الٹ ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایڈز کا مرض مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان باقی دنیا سے سیکھنے اور اس شعبے میں ہونے والی کامیابیوں کو اپنانے میں ناکام رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ایڈز سے متاثرہ 80% افراد کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ایچ آئی وی کا وائرس لاحق ہو چکا ہے, لہٰذا وہ احتیاط اور علاج کی طرف نہیں آتے اور اس کے نتیجے میں اس وائرس کی دوسروں کو منتقلی کا باعث بنتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور پاکستان کے دو بڑے صوبوں میں ایڈز اور ایچ آئی وی کی موجودہ صورتحال پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیتے ہیں اسرائیل حماس جنگ پر, جہاں اسرائیلی افواج کے مطابق غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ لڑائی حماس کی جانب سے عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے اسرائیل پر راکٹ حملے کے بعد شروع کی گئی. آئی ڈی ایف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اس نے غزہ میں ہونے والے راکٹ لانچ کو کامیابی سے ہی فضا میں تباہ کر دیا. غزہ کی حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز کے شروع ہونے والے حملوں کے پہلے گھنٹوں میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں. راکٹ حملے کے حماس کی جانب سے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. اسرائیل اور حماس میں لڑائی کی دوبارہ شروعات 7 روزہ جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے. اور اب واپس آتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف. گزشتہ ایک دہائی میں پاکستان بھر میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد اور ان سے ہونے والی اموات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. یاد رہیں کہ 2019 میں سندھ کے شہروں رتو ڈیرو اور لاڑکانہ سے یہ خبریں آئی تھیں کہ غلط طبی سرگرمیوں کی وجہ سے ان علاقوں میں ایڈز کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. اقوام متحدہ کے ایڈز پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 کے پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈز کے مریضوں کی کل تعداد 2,70,000 ہے, جبکہ اس سے ہونے والی اموات کی تعداد 12,000 تھی, جبکہ سال 2010 تک کل مریضوں کی تعداد 75,000 اور اموات 2,000 تھی. اس عرصے میں عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق ایڈز کے مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ پنجاب اور سندھ میں ہوا ہے, جو بالترتیب اضافے کا 50% اور 43% ہے. ایس آئی وی ایڈ سے جڑی توہمات مرض میں اضافے کا سبب ہیں. سنیے لاہور سے ایچ آئی وی وائرس میں مبتلا احمد سے, جن پر 20 برس کی عمر میں یہ حقیقت کھلی کہ وہ ایچ آئی وی میں مبتلا ہیں. جوانی کی شوخ و چنچل عمر میں انہیں اس بیماری کا بوجھ اکیلے کیوں اٹھانا پڑا اور اب وہ اپنی زندگی کیسے اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنے میں گزار رہے ہیں, سمن خان کی اس رپورٹ میں جانتے ہیں. اس رپورٹ میں مریض کا فرضی نام استعمال کیا گیا ہے, شناخت چھپانے کا مقصد ان کی پرائیویسی کا احترام ہے.
کسی سے گلے ملتا ہوں گھر پہ تو وہ مجھے موسٹلی یوں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہا, کسی بچے کو پکڑ رہا ہوں تو وہ مجھ سے دور کی جا رہی ہیں. جب میں ان کا بیہیویئر یہ کنٹینیوسلی نوٹ کرتا ہوں اور جب میں اپنے بھائی کے یہ کمنٹس دیکھتا ہوں کہ تم نے اندر اپنے گن پالا ہوا ہے اور جو چیز لے کے چل رہے ہو, اس چیز پہ پھر وہ مجھے اتنا تکلیف دے دیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو یہی سے ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ میں اب ادھر نہیں رہوں گا. میرا نام احمد ہے اور ایچ آئی وی ایڈ سے جو میرا تعلق ہے وہ 3 سال پرانا ہے. 2020 میں مجھے یہ بیماری جو ان سے وہ ڈائگنوز ہوتی ہے. بیسکلی میری جو والدہ تھی ان کو میں نے بلڈ دینا تھا, بلڈ کا ٹیسٹ آنے کے بعد مجھے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں, لیکن اسٹل ایچ آئی وی میں ڈکلیئر تو ہو جاتا ہوں لیکن میرے مائنڈ میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ بیماری اٹل کیا چیز ہے. تو اس پہ میں نے سرچنگ اسٹارٹ کی, جب اس پہ ایڈس کا ورڈ آیا تو اس ٹائم میری قدموں تلے میری زمین نکل گئی کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہے. اور اس طرح کا تو میرا کوئی بیہیویئر بھی نہیں رہ چکا پاسٹ میں, روتا بھی ہوں اکیلا ہی بیٹھ کے, کیونکہ موسٹلی بیماری کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کی بیماری آدھی ویسے ہی ختم ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک بیماری ایسی ہے کہ اگر آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں آپ کو پلٹ کے جو ہے اس کے بیہیویئر سے آپ آدھے ختم ہو جاتے ہیں. اسٹریس لے لے کے میں نے اپنی جاب سے بھی اسکپ کر دیا, اپنے جو بھی جو میری سوشلی ایکٹیویٹیز تھی, فرینڈس کی گیدرنگ تھی, ڈنر کرنا, آؤٹنگ, جم, سارا کچھ اس پہ کٹ آف کر کے میں نے اپنی دنیا کے علیحدہ سے اپنے کونے میں اپنے آپ کو علیحدہ سے کر دیا. لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں آپ کا ویٹ بھی لوز ہوتا ہے. فیملی بھی میرے سے کوشچن کرتی ہے کہ تم میری لائک کوئی پرابلم ہے, تم ویک ہوتے جا رہے ہو, نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو, لیکن ان کو میں یہی شو کرتا ہوں کہ نہیں نہیں میں نارمل, مجھے کچھ بھی ایسا پرابلم نہیں ہے. دم درود درباروں پہ کسی نے کہا کہ جا کے آپ یہ چادریں چڑھائیں, یہ بانٹیں, ایسے کریں ویسے کریں, تو ہر کام کرنا اسٹارٹ کیا. جب اس سے بھی تھک گیا, کوئی نہیں ملا, پھر فقیر حکیم ہی میں نے علاج کرانا اسٹارٹ کر دیے, اور اس سے بھی مجھے پرسن ملا, اس نے مجھے ٹریٹمنٹ دینا اسٹارٹ کر دیا. لیکن مجھے اس سے بھی کوئی مطلب, جب میں نے اپنے رپورٹس کروائی تو وہ بیماری کم نہیں ہوئی, بڑھتی گئی میرے, کیونکہ وہ کام ہی نہیں کری تھی میڈیسن. دین میرے پاس کوئی راستہ نہیں, جب میں اپنا ہر حربہ آزما لیتا ہوں تو پھر میرے پاس آخری حل بڑھتا ہے کہ اب جو اس کا علاج ہے نا, جس طرح سے چل رہی ہے دنیا, جتنے بھی لوگ ہیں, تو میرے پاس اب وہی ہے سولوشن. دین میں پھر سرچنگ وغیرہ کر کے پنجاب ایڈس کے آفس میں پہنچتا ہوں, جیسے میں اپنا ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں. میڈیسن جب کھانا شروع کر دی, تھوڑی سی میری نارمل لائف ہونا اسٹارٹ ہوئی, اور میں نے اپنی جاب پہ دوبارہ موو کرنا اسٹارٹ کیا. اب کوشچن مارک وہی تھا کہ فیملی کو میں نے ابھی تک نہیں بتایا ہوا تھا اس بارے میں. شادی کا ایک میرا فیز آتا ہے جس پہ میں ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا. ڈیفینیٹلی فیملی تو کوئی نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ اس کو ہے یا نہیں ہے, ان کے سامنے تو میں نارمل ہی ہوں. میں ان کو منع کرتے کرتے ایک ایسا فیز آ جاتا ہے کہ جہاں پہ مجھے میرے لیے بتانا بہت ضروری بن چکی ہے یہ بات. میں اپنی ایک سسٹر کو بتاتا ہوں اور یہی ٹرسٹ رکھ کے کہ وہ آگے بریک نہیں ہوگی بات, لیکن یہ ایک وہ میری بات آگے نکل جاتی ہے. ان کا بہیویئر لائک میرے سے نفرت کا بہیویئر میرے سامنے ہے, اور وہ میرے لیے بڑی ایک شوکنگ چیز تھی کہ میں ڈیڑھ سال صرف یہ دیکھتا کہ ان کو میں ٹینشن دوں گا بتا کے, تو جب مجھے ان کو ریئل ٹائم بتا کے وہ بالکل اپوزٹ مجھے رزلٹ ملتا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا. اس سے پہلے سنیریو میں مجھے بیماری نے کوئی تنگ نہیں کیا, کچھ میرے ساتھ پرابلم نہیں آیا, لیکن جب مجھے بہیویئر سے پرابلم آنا اسٹارٹ ہوئی نا, اس ٹائم سے پھر مجھے بیماری سے بھی پرابلم اسٹارٹ ہوئی کہ نہیں یہ بیماری تو چلو جو بھی ہے, اس کے ساتھ جو بہت بڑا اسٹگما یا جو اس کے ساتھ نفرت جڑی ہوئی ہے نا, وہ مجھے یہ تکلیف دہ ہے. دین میں اپنے ہاسٹل میں چلا جاتا ہوں بنا بتائے اپنے گھر والوں کو, اور میں وہاں جا کے رہنا اسٹارٹ کر دیتا ہوں. لیکن وہ والدہ تو والدہ ہی ہوتی ہیں, وہ تو نہیں رہ سکتی. تو لیکن یہ تھا کہ میری والدہ نے پتہ نہیں کیسے فائنڈ کیا, میرے دوستوں سے پوچھا, ڈیفینیٹلی ماں ہے وہ بھی نہیں رہ پاتی, تو پھر میں ڈیسائڈ کرا تو چلے میں امی کے ساتھ میں چلتا ہوں. جو میری کزن تھی جس کے ساتھ میری شادی ہونی تھی, ان کو بھی میں نے اس بیماری کے بارے کو اعتماد میں لیا, اور وہ الحمد للہ پڑھی لکھی تھی, اور اس نے اس پہ ڈاکٹر سے معلومات تھی, اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اگر آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ آگے پاس نہیں کر سکتے, ایون آپ اس پہ اپنی شادی, اپنی ایک جو شادی شدہ زندگی ہے وہ اچھے سے گزار سکتے ہیں, جو آپ کے آنے والے آگے بچے ہیں ان میں بھی یہ بیماری آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی. تو اس کے اکارڈنگ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ میں شادی کروں گی اس کے ساتھ, اور پھر میری شادی ہوگی, اور اب میں الحمد للہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں. میں نے ایک ایسے ادارے کو جوائن کیا جو اس کے ایچ آئی وی ایڈس پہ کام کر رہا ہے. ڈاکٹر بھی ڈیلی بیسس پہ میرے ساتھ ایسے لوگوں کو لنک کرواتے ہیں جو اپنے احساسات, اپنی بات کسی سے ڈسکس نہیں کرتے, اتنا بلیو نہیں کرتے ایک نیگیٹو لوگوں کے ساتھ جو میرے جیسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. شناخت چھپانے کی وجہ مجبوری لوگوں کی بن جاتی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں اس پہ کھل کے بات کروں, لیکن جو بیہیویئر ہوتے ہیں لوگوں کے وہ آپ کو روک دیتے ہیں. میرا رشتہ میرے ڈفرینٹ لوگوں سے جڑا ہوا ہے, فار ایگزامپل میری سسٹرز ہیں, آگے سے ان کی فیملیز ہیں, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے مطلب ان کے فیملی میں کسی کوئی پرابلم ہے, تو وہ ان کے لیے پرابلم آ سکتی ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ مسئلہ تو آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے, ان کے اس کے اب تک ان کو آنے سے منع کر دیں. جتنے بھی میری طرح کے دوسرے لوگ ہیں نا, وہ پھر خود مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو بتا نہیں پاتے.
ایچ آئی وی ایڈز کا تعلق صرف اور صرف غیر محفوظ جنسی تعلقات سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود خواتین و مرد سیکس ورکرز اور ٹرانسجینڈرز کو اس مرض میں اضافے کی بڑی وجوہات سمجھا جاتا ہے. اسی اسٹگما کو کم کرنے کے لیے صوبہ پنجاب میں خواجہ سرا سوسائٹی بھی سرگرم عمل ہے, جو اپنی برادری کو نہ صرف اس بیماری کے بارے میں آگاہی دے رہی ہے بلکہ محفوظ جنسی تعلقات پر بھی آمادہ کر رہی ہے. لاہور سے سمن خان نے ایک ایسی ہی ٹرانس سیکس ورکر سے بات کی ہے جسے اس مرض نے گھیرا اور اس نے اپنے کام کے انداز میں تبدیلی لانا بہتر سمجھا.
کچھ سال پہلے میں آفس میں گئی این جی او میں, وہاں پہ ایچ آئی وی ایڈس کے ٹیسٹ ہوتے تھے, تو وہاں پہ میں نے ٹیسٹ کروایا اپنا, تو مجھے پتا لگا میں پوزیٹیو ہوں. میں نہیں جانتی, اللہ جانتا ہے, مجھے تو اتنا پتا کہ میں نے انسیف سیکس کرنے میں استعمال نہیں کیے, استعمال شدہ ریزر استعمال کیے ہیں, اسی میں سے کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے میں آج اس بیماری میں مبتلا ہوں.
وہ
ٹرانسجنڈر پیپل جو کہ اپنے خود سے ایچ آئی وی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں, ہم ان کے ایچ آئی وی ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ والی تعداد کو دیکھیں کہ وہ طبقہ جنہوں نے ہم سے سروسز لی ہے وہ ہے 40,000 خواجہ سرا لوگ. آئی بی بی اس ایک ایسا سرویلنس ہے جسے انٹیگریٹڈ بایولوجیکل بیہیویئر سرویلنس کہتے ہیں. اس سرویلنس کے ذریعے ٹرانسجنڈر کے اندر 7.1 ایچ آئی وی پریویلنس پائی جاتی ہے, وچ از اے ویری ہیوج نمبر. ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں سارے تو نہیں ہائی رسک پہ نا, کچھ اسپیسیفک طبقہ اپنے رویوں کی وجہ سے ہائی رسک پہ ہے. ہم ان کو میپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو میپ آؤٹ کر کے ان کو ہماری کمیونٹی کے ذریعے جو کہ ہم نے آؤٹ ریچ ورکرس کا ایک سپورٹ سسٹم بنایا ہے, آؤٹ ریچ ورکرس ہم نے آن بورڈ کیا ہیں جو کہ کمیونٹی سے ہی ہیں, وہ کمیونٹی میں جا کے ان کے رویوں پہ تبدیلی پہ کام کرتے ہیں جن کو ہم بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کاؤنسلنگ کہتے ہیں.
پراپر ان کے گھروں میں جاتے ہیں, ان کے ڈیروں پہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہم اویئرنیس دیتے ہیں اور کافی لوگ کو اویئرنیس ہے بھی کہ مطلب ایک ٹائم پہ وہ ایسے کچھ ان کے کسٹمرز کہہ لے کہ وہ جا کے ان کو ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں کہ ہم مطلب پروٹیکشن یوز نہیں کریں گے, تو وہ لوگ منع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پروٹیکشن یوز نہیں کرنا تو ہم نہیں مل سکتے, کیونکہ اب ہر بندے کا وہ ٹیسٹ تو کروانے سے رہے کہ پہلے ٹیسٹ کروائیں پھر ملیں, تو اس لیے ہم ان کو جا کے مطلب کہ کنڈوم دیتے ہیں تاکہ وہ یوز کریں تو ان کو کوئی بیماری نہ لگے. تو اس پہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جی سیکس کو بڑھاوا دیتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سیکس کرتے ہیں لوگ, ہمارے کہنے سے کسی نے منع تو ہونا نہیں, تو اس لحاظ سے کریں کہ وہ خود بھی سیف ہوں اور دوسرے بھی سیف ہوں, ان کے پارٹنر بھی.
پہلے تو میں نے سیکس کرنا ہی چھوڑ دیا, اس کی وجہ سے میں اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئی. اب بھی یہ ہے کہ اگر کسی کو ملوں بھی تو میں سیف سیکس کرتی ہوں, میں کنڈوم میں استعمال کرتی ہوں, اس کے علاوہ ادروائز میں نہیں کرتی ہوں. کہ ظاہری بات ہے کہ مجھے اتنا بڑا جھٹکا لگا تھا کہ میں ٹوٹ گئی تھی, میری زندگی تھا میں نے کہنا ختم ہی ہو گئی تھی. اس ٹائم میں اشارے بھی یہی کر رہی ہوں کہ میں سیکس کو میں نے بہت کم کیا ہوا ہے, تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے, اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے میں اب اشارے پہ آتی ہوں, میں مانگ لیتی ہوں, مانگ کر اپنے گزارا کرتی ہوں, اپنا گھر کا خرچہ, اپنے کرایہ بل چلا رہی ہوں, اپنے خرچے پورے کر رہی ہوں.
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو کمیونٹی کی سب سے بڑی ولنریبلٹی ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے سیکس ورک کے اوپر, ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم کو سوشل اکنامک امپاورمنٹ کی طرف لے کے آ رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں, ان کی اسکل بلڈنگ کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی طرف لے کے آ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو لنکڈ کر رہے ہیں مختلف نوکریوں کے ساتھ. اور بہت ساری ایسی سکسیز اسٹوریز ہیں جس پہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو ہے نوکریاں کر رہی ہے اور سیکس ورک سے باہر آ گئی ہے.
ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس پر آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے مطابق صوبہ پنجاب میں ایچ آئی وی پازیٹیو رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 21,000 کے لگ بھگ ہے, لیکن ان کے مطابق یہ وہ تعداد ہے جو ان کے مختلف پروگرامز کے تحت سامنے آئی, جبکہ اس مرض کو چھپانے والوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ایچ آئی وی ایڈز کا علاج ممکن ہونے کے باوجود لوگ اب بھی اس پر بات کرنے سے کتراتے ہیں.
لوگ کہتے ہیں جی ایڈز بڑھ گئی ہے, جی ایڈز بڑی پھیل گئی ہے, جی ایڈز کنٹرول نہیں ہو رہی. ایسی بات ہرگز نہیں ہے, غلط کنسیپٹ ہے. پہلے سکریننگ ہوتی تھی ایک محلے کی, اس میں سے ایک کیس نکلتا تھا. جب پورے شہر کی سکریننگ ہوگی تو 10 نکلیں گے, جب 4-5-6 ضلعوں کی سکریننگ ہوگی تو زیادہ پیشنٹ نکل آئیں گے. جو کنسیپٹ ہے نا کہ سیکشولی ایکٹسی پھیلتی ہے وہ غلط ہے. فیمیل سیکس ورکرز ہیں, بہت کم ریشو ہے اس میں ایچ آئی وی کی, اور جو میل سیکس ورکر ہیں ان میں تھوڑی سی زیادہ ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسجینڈرز میں آتی ہے, پھر آئی وی ڈرگ میں تو بہت زیادہ ہے نا, مور دین 50% جو ہے نا وہ آئی وی ڈرگ یوزرز کے اندر آ جاتی ہے. یہ ہے پاکٹس جہاں پہ ہم پہنچتے ہیں, ہمارا وہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا, وہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے مینٹلی طور پہ, نہ وہ اپنا ایڈریس دیتے ہیں, نہ اپنا صحیح نام بتاتے ہیں, نہ وہ ہم سے تعاون کرتے ہیں. ہم نے ایک کمیونٹی بیس آرگنائزیشن بنائی ہوئی جن کو ہم سی بی اوز کہتے ہیں, ان کو ہم اپنے پے رول پہ لے کے آئے ہیں, اور کچھ پے رول پہ ہیں یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹل پروگرام کے پے رول پہ. یہ لوگ اسی علاقے سے ہم بھرتی کرتے ہیں, یہ اسی علاقے میں پھرتے رہتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے سینٹر پہ لے کے آتے ہیں. ہم سینٹر پہ آ کے ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر کوئی پازیٹیو نکل آئے تو پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, کیونکہ وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اسے ہم کہتے ہیں لاس ٹو فالو اپ ڈپارٹمنٹ. ہم پھر انہیں فون کرتے ہیں, ہم انہیں لوکیٹ کرتے ہیں, ہم انہیں کنوینس کرتے ہیں, موٹیویشن دیتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح, علاج کروائیں. ہر ڈی ایچ کیو میں, ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہمارا ایک ایڈس کا سینٹر ہے. 45 سینٹر 36 ضلعوں میں ہیں پنجاب کے, جبکہ سندھ میں 10 سینٹر ہیں, کے پی کے میں 10 سینٹر ہیں, آزاد کشمیر میں شاید ایک سینٹر ہے. ہر سینٹر پہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہوتے ہیں اور سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس پہ پیشنٹ جو ہے نا، جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کا سائیکولوجیکل اپسیٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ، سٹیگما بہت بڑا ہے اس بیماری کا، ہماری سوسائٹی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈ دا پیشنٹ وہ بڑا خوفناک ہے۔ ایڈس قابل علاج ہے، ریگولر فالو اپ ہو، ریگولر میڈیسن لیں، میڈیسن الحمدللہ فری آف کاسٹ ملتی ہے، ہمیں گلوبل فنڈ والے میڈیسن دیتے ہیں، ٹیسٹ پی سی آر جو ہے 20-25 ہزار روپے کا وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، ہر 3 ماہ کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ہر مہینے کے بعد ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے 6 سالوں میں تقریباً 2.4 ملین پیپل کی اسکریننگ کی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو اس وقت پیشنٹ جو پازیٹیولی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں نا، جو ہر مہینے ہمارے سینٹر میں رپورٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً ہیں 21,000 یا 22,000۔ اپنے جو سینٹر ہیں ان کا نام رکھا ہوا ہے اسپیشل کلینک، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایڈس کلینک ہے، وہ تو لوگ دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ اسٹگما ڈسکریمنیشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے، ہمیں ٹک ٹاکرز کو یوز کرنا ہے، ہمیں میسیو کمپین چلانی ہے میڈیا کی۔
اس معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ سٹگما ہے اور غلط جو رویے اور سوچ ہے اس سے لڑنا ہے۔ ایچ آئی وی کے مرض سے صرف بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، جن کے اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے بھی کئی خواب ہوتے ہیں۔ ایسی ایک کہانی کراچی کی رہائشی جیا کی ہے، جو اس وقت 17 برس کی عمر کو ہیں، لیکن بچپن سے ہی لے کر اب تک اس بیماری سے جہاں وہ بہت ہمت سے لڑ رہی ہیں، وہیں سماجی رویوں کے سبب انہیں اپنی زندگی میں کافی تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ جیا کا اصل نام کچھ اور ہے، ہم ان کی پرائیویسی کے احترام میں یہاں فرضی نام استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے سدرا ڈار کی۔
مجھے جب پتا چلا کہ یہ جب ایچ آئی کی دوائیاں بھی پہلے نہیں تھی، اگر میں اللہ نہ کروں جی پہلے ہوتی تو میں مر چکی ہوتی، اب تک میں زندہ نہیں ہوتی اگر دوائیاں نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر مجھے ابھی جا کے لگی ہے کہ دوائیاں بھی ہیں، دوائیاں مجھے چل رہی ہیں، ٹھیک ہوں میں اب۔ اگر میں سوچتی ہوں دوائیاں نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ 3 مہینے کتنے مجھے یہ چل سے نہیں ہوا تھا، تو میں پہلے گاؤں میں لگواتی تھی بلڈ، میں نے گاؤں میں ایک دفعہ لگوایا تھا، اس کی وجہ سے مجھے نہیں ہوا۔ یہاں پہ میں 3 مہینے کے بعد آتی، 3 مہینے کی دوائی مجھے دی جاتی ہے، 3 مہینے کے بعد آتی ہوں، پھر کارڈ دیتی ہوں، کارڈ دے کے پھر ٹیسٹ کرواتی ہوں، ٹیسٹ جو بولتے ہیں مجھے دینے کے لیے کروانے کے لیے وہ کرواتی ہوں، اور پھر آ کے دوائیاں لے کے میں چل جاتی ہوں۔ ایک ایچ آئی وی کا مریض وہ تو بالکل عام آئے زندگی کی طرح، عام آدمی کی طرح وہ جیسے عام زندگی ہے ویسے ہی اٹھتا ہے، کھاتا ہے، بیٹھتا ہے، پیتا ہے، ویسے ہی زندگی جیتا ہے جیسے عام آدمی زندگی جیتا ہے۔ ہم بھی ایچ آئی وی لوگ ویسے ہی زندگی جی رہے ہیں، بہت اچھی زندگی ہماری جی رہے ہیں۔ میں نے ایک دوست تھی میرے گلی میں رہتی ہے، اپنی بہن کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، وہ بولتی تھی کہ میری بہن کو ہاتھ نہیں لگو تمہاری بیماری میری بہن کو لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، بولتے تھے تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں کھیلنے بھی نہیں کرو، تو وہ مجھے بہت برا لگا۔ اسکول میں وہ جاتے تھے داخلہ کرانے تو وہ بولتے تھے اس کو یہ ہے کہ باقی کو بھی لگ جائے گی تو ہم اس کو نہیں داخل کر رہے۔ ایک جگہ کروایا تھا تو انہوں نے بولا اس کو اگر چوٹ ووٹ لگ گئی، کچھ ہو گیا باقی لوگوں کو، مطلب بلڈ وغیرہ لگ گیا باقی لوگوں کو بھی ہو سکتا، تو وہاں سے بھی پھر چھوڑ دیا۔ اگر لوگوں کو اس بیماری کا پتہ ہو تو وہ لوگوں کا ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کو پتہ نہیں ہے اس بیماری کا، ہم کس بیماری سے گزر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جب بھی کب بہت ہرٹ ہونا تو میں بولتی ہوں اللہ میں سے کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا کیوں۔ اللہ میں بولتے تم زندگی جینے آئیے، جیو اپنی زندگی سے، لوگ تو کچھ ہی بولتے رہیں گے، تو اپنی زندگی سے جیو جیسے جی رہی ہے۔ میں نے تمہیں یہ زندگی دی تو کچھ مقصد کے لیے دی ہوگی، تم اپنی زندگی خوشحال سے جیو، لوگوں کو چھوڑ دو، وہ باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، باتیں کرتے رہیں گے۔ جیو ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، بس غریبوں کا علاج کروں گی، سب میں دیکھ لوں میرے ساتھ جیسا ہو رہا ہے کہ باقی ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو۔
اور اب آگے بڑھتے ہیں، سندھ کی ہی بات کرتے ہیں. سندھ کے محکمہ صحت میں کمیونیکیبل ڈیزیزز یا وبائی امراض کے ادارے کے ایچ آئی وی ایڈز کے شعبے کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سکندر میمن کا کہنا ہے کہ اس وقت سندھ کے محکمہ صحت کے ساتھ 20,300 سے زائد ایچ آئی وی پازیٹیو افراد رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے نصف کراچی میں اور باقی سندھ میں ہیں. ڈاکٹر میمن کے مطابق سندھ میں ایچ آئی وی کے مریضوں میں بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے جو منشیات استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے سرنجز کا استعمال کرتے ہیں.
کی پاپولیشن میں جو میجر فیکٹر ہے وہ ہے انجیکشن ڈرگ یوزرز کا. انجیکشن ڈرگ یوزرز اس میں بہت زیادہ ہیں بڑی تعداد میں، اور پھر جو سیکس ورکر ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، میل فیمیل سیکس ورکر، اور ایم ایس ایم ہیں، ایم ایس ایم بھی ہوتے ہیں جو سیکس ورکر تو نہیں ہوتے لیکن سیکسوئل بیہیویئر ان کا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے اس پاپولیشن سے میجارٹی میں. باقی جنرل پاپولیشن میں تو جنہوں نے بلڈ چڑھایا ہے، جس نے بار بار ٹرانسفیوژن لیا ہے، تھیلیسیمیا کا مریض ہے، ڈائلیسس کا مریض ہے، کسی نے آپریشن میں بلڈ چڑھایا ہے، کسی نے باہر ملک کیا ہے، اس کا سیکسوئل بیہیویئر وہاں ٹھیک نہیں رہا اور یہاں آ کے بیمار، یا وہاں بیمار ہو کے یہاں آیا، وہاں ٹیسٹ میں یہ پازیٹیو آیا ہے، اس نے ٹرانسمٹ کیا اپنی وائف کو، وائف نے بچے کو، اس طرح کی جنرل پاپولیشن میں بھی کیسز ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے.
ڈاکٹر میمن سے ہماری کراچی میں ساتھی سدرا ڈار نے بات کی تھی اور اب اس وقت اسکائپ پر سدرا ڈار ہمیں جوائن کر رہی ہیں کراچی سے ہی. سدرا، آپ نے ڈاکٹر میمن سے بات کی ایچ آئی وی ایڈز کی صورتحال پر، اور آپ نے سن 2019 میں لاڑکانہ اور رتو ڈیروں میں جو کیسز سامنے آئے تھے ان کو بھی کور کیا اور اس کے بعد بھی اس معاملے کو، اس سٹوری کو کور کرتی رہیں. ایسی سٹوریز جب یہ آئی اور وہاں سینکڑوں کیسز ہوئے، تو اس وقت سے لے کر اب تک آپ نے خاص طور پر رتو ڈیرو اور لاڑکانہ میں اور محکمہ سندھ میں کیا تبدیلی دیکھی؟ کیسے انہوں نے اس بیماری کے خلاف اور اس چیلنج کے خلاف لڑنا شروع کیا؟
محکمہ صحت سندھ کا تو یہ کہنا ہے کہ انہیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کوئکس کا ہے، کیونکہ جو سندھ ہے وہاں پر آبادیاں کافی سکیٹرڈ ہیں اور ہر جگہ پر ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو نہیں ہوتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں اتائی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جس طرح ڈاکٹر میمن بات کر رہے تھے، تو یہ جو آبادی، جو ٹوٹل نمبرز ہیں، اس میں اس وقت اگر بچوں کی بات کی جائے کہ جو جنرل پاپولیشن میں سے ہیں وہ تقریباً 2,470 ہیں. اس میں سب سے بڑی تعداد تو رتو ڈیرو کی ہے جہاں پر اس وقت تقریباً 1,380 کے قریب رتو ڈیرو میں ہے، 508 لاڑکانہ میں ہے، پھر اس کے بعد جو تیسرا بڑا نمبر ہے وہ کراچی میں 350 کا ہے. لیکن ان جس طریقے سے ان کو ہو رہا ہے وائرس، اور کس طریقے سے 2019 میں جو 18,500 تعداد تھی اور اب جو 21,000 تک جا پہنچی ہے، اس کے خلاف کس طرح سے کاروائیاں ہو رہی ہیں، کیا اقدامات ہو رہے ہیں، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کس طرح کام کر رہا ہے، اس پہ ڈاکٹر سکندر میمن کا کچھ یوں کہنا تھا.
لیکن 2019 کے آؤٹ بریک کے بعد سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن باقاعدہ طور پر سندھ کے اندر ایکٹیو ہے اور پرٹیکولرلی لاڑکانہ ڈویژن میں بہت ایکٹیو ہے. انہوں نے اس زمانے میں 270 کوئکس کے کلینکس تھے جو بند کیے تھے اور ان پہ پینلٹیز لگائی تھی اور کئی کو سیل کر دیا تھا، لیکن پھر لوگوں نے اپنی امپرومنٹ کی، کیونکہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی اس طرح نہیں ہے کہ خامخواہ سب کلینک بند ہی کر دے. ان کی ایک کرائٹیریا جو اس کو میٹ کرے گا کہ اس میں کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھا ہو اور اس کی اس طرح کی صفائی ہو، اس کوالٹی کی دوائی ہو، تو پھر وہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں.
تو سدرا، آپ نے کیا دیکھا؟ جیسے ڈاکٹر میمن نے کہا، کیا یہ پریکٹسز وہاں روکی گئی ہیں؟ کیا سختی سے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟
کچھ جگہوں سے ابھی بھی شکایات آ رہی ہیں، کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان میں اب آگہی تو آ گئی ہے کہ ایچ آئی وی کے حوالے سے جو اتنا بڑا آؤٹ بریک آیا تھا، اگر ان کے بچوں میں کوئی اس طرح کے علامات ہیں تو وہ فوراً اسکریننگ کروائیں گے، لیکن جو ماس اسکریننگ ہے وہ ابھی بھی اس طرح سے نہیں ہو رہی. وہ کہ گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کروا رہی ہے، لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں غربت کی وجہ سے یا اسپتال دور ہونے کی وجہ سے، رسائی نہ ہونے کی وجہ سے، وہی ابھی تک اتائیوں کے پاس جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر، تقریباً 200,000 کے قریب سندھ کے اندر ایسے اتائی ہیں جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں.
رائٹ، بہت شکریہ سدرا، آپ نے یہ اسٹوریز ہمارے لیے کور کی اور ہمیں آج جوائن کیا ہمارے شو میں، تھینک یو. اور اسی پر ختم ہوتا ہے وقت آج کے ویو 360 کا. اپنا خیال رکھیے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا اڑتیا لری. وائس آف امریکا کی ممتاز تا داسی خبروں نہ راوڑو چدہ قتل د پارا خلق د خطر سر مخامخ کوی, مونگ لڑے سر یو زے کو اور اختیار سر پیوست کو. وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا پورا عکس درخائی.
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی بی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه, رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتل لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې
څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه د ډي وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.